السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد د بیا برحاله کولو لپاره دواړه هیوادونو په خپلو کې موافقه کړې خو له هر څه مخکې له صفی الله ستانگزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
سلام د خبرونو سره ټکی د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان صادقانه همکاري کومه نخه لا نه لیدل شوې امریکا پوځ وی د هلمند ولایت چروکو د دې اړه په پلټنې کوي چې وای امریکایي الوتکو د دغه لټه د مخدره موادو پر ضد مبارزه ولس پولیس وژلي او د پاکستان صدر اعظم امنیتي سلاکار سرتاج عزیز وی د دې هیواد او د هند سرحدي ساتونکو افسران نن په خپلو کې غونډه کوي پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکاري کومه نخه لا نه لیدل شوې د دې ریاست مرستیال وی جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته ویل د تروریزم په وړاندې د اسلام آباد حکومت رښتینی همکاري په تمه دي
پاکستان
د تروریستانو ملاتړ کوي تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې پر اساس یې ووایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې رښتینی ګام پورته کړی دی د پاکستان حکومت د تروریستي ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره د همکارۍ ته تیار دی د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت د چروکو د دې ادعا په اړه په پلټنې کوي چې وایي امریکایي الوتکو دغلته د مخدره موادو پر ضد مبارزې یولس پولیس وژلي دي که څه هم چې پوځ وایي د سپتمبر په شپږمې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي برید نه دی کړی خو په کومه صحرایي سیمه کې چې یولس افغان سرتیري وژل شوي هغه د کندهار او هلمند ترمنځ په سرحد کې موقعیت لري په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو افسر جنرال ویلسن شافنر تېره ورځ وویل د هغې عملیاتو په اړه په پلټنه وکړي چې هوایي ځواک په کندهار کې کړی دي د شهید دونی په مناسبت نن په افغانستان کې رسمي مراسم ترسره کیږي په دې اونۍ کې د یو شمیر وژل شوی افغانانو د ژوند او کارنامو په اړه بحثونه او د هغوی د مړینو اتلینونه لمانځل کیږي د نن څوارلس کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې جهادي قمندان احمد شاه مسعود په یوه انتحاري حمله کې وژل شو او افغان حکومت هم په دې مناسبت د سپتمبر 9 په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړه په کندوز کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د کندوز امنی قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د امام صاحب په ولسوالۍ کې شوې ده د ښاغلي حسیني په خبره دا چاودنه د امام صاحب د ولسوال امان الدین قریشي د کور مخې ته شوې خو ښاغلي قریشي او ساتونکو ته زیان نه دی رسېدلی خو د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروګرام یو کارکوونکی او قومي مشر وژل شوی دی د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تېره شپه د حاجي محمد په کور برید کړی چې په نتیجه کې دا وژل شوی او زوی ژوبل دی او د پکتیا ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو د کابل خوست لوی لار د ترافیکو په مخ تړلې ده د پکتیا د ولایتي شورا غړي ایوب غروال ازادي رډیو ته ویل چې دوی په پکتیا ولایت کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې د دفتر د تړل کېدو په خبرګون دا کار کړی دی ښاغلی غروال وایي چې د پنګونې د ملاتړ مرکزی دفتر د سیاسي چلندونو په خاطر په پکتیا کې خپله څانګه بند کړي چې دا په یاد ولایت کې سوداګرو او پنګوالو ته سخت زیان رسوي دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه لنډې د مرسته د سیمې نړۍ خبرونه واوري بیا هم خرغلی د پاکستان د صدر اعظم امنیتي سلاکار سرتاج عزیز وی د دې هیواد او د هند د سرحدي ساتونکو افسران نن په خپلو کې غونډه کوي د دې کتنې چې په نوې ډلي کې کیږي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ورستي تاوتریخوالي مخه نیول دي د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې ورستیو کې د کشمیر په لانجمنه سرحد کې نښتې شوې چې د دواړو لورو ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې وژل شوي په نوې ډلي کې دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په 13 اگست میاشت کې په هند کې د دې هیواد او د پاکستان د لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په ورستي شبکې د اجنډا په سر د اختلافاتو له امله لغوه شوه د ترکیې په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول دا پیښه د ترکیې سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل دی وایي موږ پیکی کې ته ډېر تاوان رسولی دی وروستۍ پیښې د هغوی په منځ کې د ویرې د خپرېدو څرګندونه کوي د ترکیې د پوځ په عملیاتو کې د هغوی زرګونو کسان وژل شوي او موږ په خپله خاوره کې د دې ډلې تشکیلاتو پر ضد کار کوو په وروستیو ورځو کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو او د کردستان د کارګرانو د وسلوالو ترمنځ خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي د پی کی کی د ترکی رسمي خبري اژانس اناتوليا پرون ویل د امنیتي ځواکونو 500 لوټکو ټوله شپه د عراق په شمال کې د پیکیکي پر وسلوالو حمله وکړي چې لکتر لګه 15 دشتنه پکې وژل شول. د ترکی حکومت پرون تایید کړ چې ځواکونه د پیکیکي د وسلوالو پر پنازینو د حملو لپاره لاندې وخت عراق خوري ته وروختیو. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د مسکو د پوځي فعالیت پراختیا د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو او روسیې ترمنځ د نښتې سبب ګرځېدلی شي. امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه شنبه وویل واشنګټن اندېښنه لري چې مسکو ښایي سوریې ته اضافي پوځیان او الوتکې استولي وي. جاش ارنس څرګنده کړه چې داسې اقدامات په سوریه کې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او د کورنۍ د بې ځایه کېدو سبب کېدای شي او دا امکان پیدا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوی نخته اور سره وکړي. تاسو د سیمه اونړي خبرونه له ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي د یوکرين په ختیځ کې دروانو ناکراریو له عمله نګدي 8000 تنه وژل شوی او سباندي 10000 زخمیان شوی دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د ادارې یو مشر ګیانی ماګازيني پرون په جنیوا کې ویل د تلفاتو اصلي شمیره خی تر دې ډیر لوړوي.
The situation in Ukraine continued to be marred by ongoing
conflict. Magazine UAE په یوکرين کې وضعیت د دونیتسک او لوهانسک د روانو حالاتو اغیز لاندې دی. د روسي له فدراسیونه په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو د پرمختللو وسلو شمیر زیاتیدونکو دی. د دې عمل له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونی زیاتیږي. د یوکرين حکومتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد په نښتو کې لګیا دي. د یوکرين د دفاع وزیر پرون ویل هر ورځ په امنیتي ځواکونو له 2 تر 3 وسلواله حمله کیږي چې په تیر یو نیم کال کې د وسلوالو نخټو تر ټولو ټیټه شمیره ده. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د سیډنیز کمیټې مشر د یوکرين پر صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک تور لګولې چې په 1990 میلادي کالونو کې د چچنیا له بلتن غوښتونکو سره په جګړه کې ملګری و. پر صدر اعظم یاتسینیوک د چچنیا د جګړې پر مهال د روسي عسکرو د وژلو او د شکنجه تور هم لګیدلې. په روسیه کې د قانون د حاکمیت تحقیقاتي کمیټې مشر الکساندر باستریکین دا خبرې پروند د روسیې له یوې دولتي ورسپانې سره په مرکه کې کړي. ارسینی یاتسینیوک اقتصاد پوه دی او مخکې تر دې چې د یوکرين د صدر اعظم په توګه وټاکل شي په بانک کار کړی او د یوې مودې لپاره وکیل و. داسې شواهد نشته چې د چچن په جګړه کې د هغه لاس درلودل ثابت کړي. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د تحقیقاتي کمیټې مشر پرونی مرکه کې وویل چې یاتسینیوک په 1994 او 1995 میلادي کلونو کې د چچنیا په پلازمینه ګروزینی کې په 2 وسلوالو بهرانونو کې برخه اخیستې او روسي عسکري وژلې او شکنجه کړې دي. او د سیمه نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومنه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزی وریدل. افغان حکومت پراتونکو څو میاشتو کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکوي او د ولسی جرګې غړي بیا وایي ک دولت نشي کولای نو خپل به د خپل سیمو د ساتنې لپاره وسله پورته کوي.
که دولت اونه توانیدو نو خلق با تخپلا دخمن مقابلی لپارا دگر تا راوزی.
دا کابل چاپ مطبوعات تا پا هم دیخ پراوانه که کتن هم لرو او دا هم آوری چه دا صادراتو دا پراختیه دروایی چه دروان کال پلومریو شپا گمیاشتو که دا تیر کال دا هم دی موده پا مقایسه دا تازه او وچ میوو پا صادراتو که ولس پسلو که زیادوال راغله ده. د افغانستان د رپورټونو سربیره د هموري چې اروپאי ټولنه په روسي او څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو لوی سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیسته اروپا ته رسیدلې دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه اوري کور کله او د ګوډه اچار
خبر زیاتوی چې اوس مرتون یا مرتون خلق روختون توایی زکه چې یو زلی ناروخ په چپرکټ سملی نو بیا ژوندې نشي ترې راوتلی.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډېر صفا ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل د کابل او نورو ولایتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې نیول شوي دي. حکومت په داسې حال کې د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي خبره کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړو په وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. فرشته جلالزئی او د موضوع تفصیل.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتی ادارو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې د حکومت زیات شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
حکومت تلاش میکنه تمام فعالیتهایی که
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمی او امنیت به ښه سي. اوسمهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي، خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي
مسئله توجه به امنیت
رسالت کشور ما امنیت تپام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ غمونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداري ورکوي چې کله امنیت ښه کول لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
من بتر دفتر 15 نیټه پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوي چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان دا خبرې ردوي او وایي فکر نکوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاس ته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
و هم اوریدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې حکومت که تر یوې معلومې نیټې پورې اقدام ونه کړي دوی د خپلو سیمو د امنیت د ساتلو لپاره چمتووالی نیسي. ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا کړې ده او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر له اسلام آباد کتنه وکړي. سرتاج عزیز همداراز ویلي دي چې اسلام آباد او کابل همداراز موافقه کړې ده چې پر یو بل به د ملامتیا او تورونو اچولو لوبه پای ته رسوي. نوموړي دا څرګندونې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. د پېښور په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په 4 مینټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر او ځینې نور افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره په ځینې مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی.
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریز اړیکې لاخي او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاړې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیاز او توپیر پرته ټول تر هغه ځپلي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته ویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل باندې ملامتیا چولو دوبې ته د پای ټکی ږدي او د دوه اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد د اس دورې کا اور ملاقاتو کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
د دغه دورې لومړی هدف دا و چې د دوه لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمې دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز وویل چې له افغان چارواکو سره یې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي. دا په داسې حال کې دا چې تیره اونۍ اسلام آباد په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په کابل کې ډیپلوماتانو د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت تر ودانۍ پورې محدود شوي دي. دا یادونه وردا چې قسم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دی ویلي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري او سم له احمد شیبر وروچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نېشنل انټرست خبرونې د امریکایي سناتورې باربرا میکاولسکي خبرې راخېستې دي چې په وروستیو کې اعلان وکړ چې دا د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي. سناتور میکاولسکي وایي چې دا د دې لپاره د دې تړون ملاتړې ده چې له دې سره به هغه تیروتنې چې په افغانستان کې شوې دي سمې شي. دا وایي کله چې موږ افغانستان ته ولاړو نو د سیمې پر یو هیواد پاکستان مو اتکا وکړه، خو دغه هیواد دوه مخه سیاست مخته یووړ چې په زرګونو امریکایان او ګڼ افغانان د دې سیاست قرباني شول. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له پاکستانه پرته بله لاره نشته، خو په حقیقت کې ایران بل بدیل دی او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې سخت ملاتړ کړی دی. همدارس په 2000 لومړي کال کې ایران د بوند غونډې حمایت وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ایران د دوو بندرونو چابهار او عباس للارې امریکایان کولی شي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. د لویدیز یوې بلې خبرونې په افغانستان کې دننه له ایران ډیر لري نه د وی پی شي د زدو نقیصې داوه مسله څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند کې د اکشن بې د شپې د هوایي برید موضوع راخیستې ده. د دې حملې په سبا یو شمېر افغان چارواکو وویل چې له مخدر موادو سره د مبارزې یولس پولیس د امریکایي الوتکو په بمباري کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو په هلمند کې له بمباري انکار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باز محمد احمدي وویل یولس پولیس په دې بمباري کې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. احمدی داونه ویل چې دا بمباری چا کړی ده، خو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویند نجیب دانش ویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو بمباری کړی ده. نیویارک ټایمز په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبرې راخیستې دي چې وایي له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس له قاچاقوړونکو سره له نږدې سروکار لري، ځکه ځانونه داسې تیاروي لکه طالبان. حتی د دوی موټر هم هغسې وي لکه د طالبانو موټر او پر سر یې د طالبانو بیرغونه رپیږي. دغه چارواکي وویل کیدای شي د حمله لپاره امریکایي الوتکو د طالبانو په ګمان پر دغو پولیسو بمباري کړې وي. خو د بهرنیو ځواکونو ویان ډګروال برین تریبیوس وایي چې د سپتمبر په شپږمه امریکایي یا ناټو ځواکونو په هلمند کې بیخي بمباري نه ده کړې. د هلمند امنی قمندانۍ ویلي دي چې دا بمباري د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې ده، خو د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې په میوند ولسوالۍ کې هم دوی بمباري نه ده کړې.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی فوقالعاده استازی وایي چې په هیواد کې د الکترونیکي حکومتوالۍ سیستم له اداري فساد سره د مبارزې یوازنی حل لار ده. احمد ضیا مسعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغه مهال وکړه چې د مخابراتو وزیر د الکترونیکي تذکیرو سیستم حکومتي چارواکو ته معرفي کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر بیا وایي چې هیواد به په نږدې راتلونکي کې د الکترونیکي اسانتیاو په برخه کې د لوی تحول شاهد وي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د اداري فساد لمنځه وړل، د اداري پروسو ساده کول او د ښو خدماتو وړاندې کول د الکترونیکی حکومتولۍ عمده اهداف ښودل کیږي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویل حکومت هڅه کوي چې خپل اداري چارې الکترونیکی او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
یګانه راه جلوګیری از فساد اداري و یګانه راه کې حکومت
له اداري فساد څخه د مخنیوي وازنی لار او یوازنی لار چې حکومت وکولای شي سالم خدمات ارزه کړي او اداري پروسیجرونه لاندې کړو، د حکومت په ټولو کړنو کې یو شفافیت رامنځته کړو، یو سمه حساب ورکونه وجود ولري. د دغه ټولو مسائلو لپاره یوازنی حل لار د الکترونیکی حکومتوالۍ معرفي کول دي.
افغان حکومت په داسې حال کې هڅه کوي چې د الکترونیکی حکومتوالۍ لپاره یو سیستم رامنځته کړي چې د مهال په اکثرو دولتي ادارو کې د اوږدمهاله کاري پروسو له امله اداري فساد ورستر بلې زیاتېږي. هم وګړي هم په حکومتي ادارو کې له اداري مراحلو شکایت لري او وایي د وادي مکتوب تې مراحل په اونیو وخت نیسي. په عین حال کې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ټولې حکومتي ادارې په الکترونیکی سیستم مجهز شي. د الکترونیکی حکومت ولې د سیستم پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی په دې اړه وویل:
ما چیزی را که حکومتداری الکترونیکی داریم،
موږ هغه څه چې د الکترونیکی حکومتوالۍ په توګه لرو هغه د برېښنا سرعت دی چې موږ غواړو له دغه سرعت نه ګټه واخلو، ځکه هغه چارې چې د کاغذ پر مخ دي او انتقال یې ډېر وخت نیسي چې له یوې شعبې بلې ته انتقال شي، د مرکزي حکومت او محلي حکومتونو ترمنځ چې موږ لرو د الکترونیکی حکومتوالۍ په وسیله اصلي سندونه په الکترونیکی ډول سکن کیږي او دا د مثال په ډول لیږل کیږي، یو ولایت او کار عملاً په الکترونیکی سیستم
بدلیږي. دا چې د الکترونیکی حکومتوالۍ سیستم به کله په حکومتي ادارو کې په بشپړ ډول عملي کیږي او څو سلنه کارونه به په ادارو کې الکترونیکی شي، د یوې سروې له بشپړېدو وروسته به معلوم شي. عام وګړي هم د دغه سیستم له رامنځته کېدو هرکلی کوي او وایي هیله من دي چې دا سیستم به وکولی شي چې په ادارو کې د خلکو په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په مقایسه د تازه او وچو میوو په صادراتو کې 10% کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي سږ کال د ډیرو اورښتونو او ورښتونو له امله د تازه وچو میوو حاصلات زیات شوي دي. زموږ همکار نجیبه زمان د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې له رئیس خاغلی هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
الحمدلله نسبه په پروش کال کې مشکلات ډیر رفع شوې دي، لکه چې لابراتوارونه تاسیس شوې دي. په صادراتو کې تقریبا 15 تر 10 پورې افزایش رامنځته شوې دي.
داسې گزارشونه شته چې وایي صادرات سږ کال 40% کم شوې دي.
تر اوسه شاهد نه وو کې د صادرات کم سویدي. تحقیق پلاني زموږ اداره کې چي دي صادرات ډیر سویدي، لکه چې بارندګي کې په پروش کال کې چي وو موږ ډیر انتظار درلود صادرات پورته سي. تر تقریبا سلویخت فیصد ورسیدی، ولی متاسفانه دقیق مشکلات که در پاکستان که در تکس و تعرفی گمرکی که پورت سویدی دیر تاثیرات پلیدی، خصوصا در تازه میوجات کشی زی پاکستان تا، و متاسفانه بجز پاکستان که نور لار نشته تکس گمرکی پورت سویدی دیر تاثیر کردی دی صادرات و میوجات تازه و سبزیجات.
یعنی تیز خپل تاکلی هدف تا شاوخوا 15 یا 40 فیصد نه است رسیدی لیاغت خپات را غلی است؟
یقینا
د نیمی حکومت در تاگ روست، یعنی د دایوه کال پا مده که تاسی چه لسترولونی درلودی د صادرات پا بخه که؟
پا دی باره که د صادرات د پاره دیر تقریبا کنفرانسونه د مونگ شاهدیو لکه چی د کنفرانس تیر یا زمینی ترانسپورتونه که، ولی آنچه که چی عملی دی ز پیشنهاد اوم که دغه اصلی استندشته د سرطانه د پاره که چی توجه و که دیش خبره دی.
یعنی عمده لاستراورین سرشکل تاسو نه لري؟
صرف د لابراتوارونو که الحمدلله تجهیز شویدی د بانک جهانی دی یا د مسی NMD لخوا تجهیز شویدی که د معیاری شویدی د زمون لابراتوارونو یا زمون تذکرنامه کوالیتی سرتیفیکیت که چه میوجات افغانستان ته ورکوي ډیر اهمیت لري په اروپا و امریکا و نور مملکتونه. دوی تجهیز شویدی که در حقیقت یو شد دستاورد اداره و دی افغانستان دی.
د افغانستان د صادرات او واردات ترمنز د بیلانس د برابرول لپاره تر اوسه څه فعالیتونه سوي دي؟ تاسو څه کار نه کوئ؟
لکه چې زه پوهیږم تقریبا له 100% کې چې بیلانس برابر شي تقریبا 10% صادرات دسته و 90% تقریبا وارداتی که امیدواریم که در حکومت وحدت ملی په دې باره کې ډیر توجه کوي.
د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالی پر صادراتي اموالو څه تاثیر کړی دی؟ پر صادراتو یې څه منفي اغیز کړی دی؟
یقینا لکه چې مخکې ویلم پاکستان طرفه پروتکلی ډیر تاثیر منفي کړی دی د صادراتو لپاره.
د افغانستان د وچو میوو د صادراتو د پراختیا د ادارې مشر چې د وچو تازه میوو د صادراتو د زیاتوالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د لایټلس سکای هغه کتاب چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولی پسرلی په انګریزي ژبه لیکلی دی. دا کتاب د ښاغلي پسرلی د ژوند کیسه ده چې په انګریزي ژبه یو میاشت وروسته تر چاپ راوځي. ښاغلي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو ترڅنګ په پښتو ژبه هم خپور شي. ملالی بشیر له ښاغلي ګلولی پسرلی سره مرکه کړې ده او په سر کې د کتاب په اړه ځینې پوښتنه کړې.
دا اوسنی حالت چې روان دی د ماجیرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاسو په فکر په دغسې وخت کې ستاسو کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې په برتانیا کې خصوصا دا خلک دي، ځینې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خدای ته یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلایمنه دوی دلته پیدا شوي چې دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مهمده تارمانی بی امنیتی ده، خلق وجل کیگی هلته کار نسته. نو دوی باید پدی پوشی ده دوی انسانی او اخلاقی وظیفه ده چا خلق دل ترپریدی او خلق تا پناور که و ده او خلق تا دی انسان پستر گو گوری. نو زو امید لرم چه ده کتاب دیر مهم رو نرید ده که چه پا یوازی پا بطانه کنه تقریبا یو 15 گوار پایی ها دو کم چاپ کیگی پا امریکا کم چاپ کیگی لخیر سره چې دې زغم چې دا خلک لږ په څوک چې ماجرین دي هغه په سفرو باندې پوه شي، هغه په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي او ولې اروپا ته راځي، دې باندې عمده شان باندې باید پوه شي، بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي په دې باندې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلن چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې دومره ماشومان لیکل کیږي، ځوانان لیکل کیږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ده، ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی خلکو خلکو سره مې خبرې کړې کوم زیاتره خلک چې ډېر لیولتیا ښیي چې دوی دا کتاب ولولي هغه ګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي د افغانانو سره او نورو ماجرو چې کله څوک چارو پات راځي او د دوی په هغه استاسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې څخه په څرکه باندې یوروپ ته راغله ولې راغله او اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومل امید لرم چې ورځ په پښتو په درې کې موږ بلل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان اورسه بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پنځون کې یم او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه را ځان مې پکې را برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړ په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالوی ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم کم ځوانان یوازې افغان ځوانان نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خو تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سره نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومیږي خو هغه نور خلک تعدي نه دي.
د لایټلس سکای په نامه د کتاب لیکونکي اروپا میشتي افغان لیکوال ګولولي پسرلی څرګندونه مورید چې وای په ماشومتوب کې برتانی ته تللی دی او د غلطې د ژوند او کډوالۍ په اړه په دې کتاب کې ځینې خبرې راخستې دي. د نوموړي په خبره کتاب به ډیر شر په پښتو ژبه هم خپور شي. تاسې زمون غغله آزادی رادیو او رلسنی مې بجې شوې او سمله سفیولا ستنګ ځخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د افغان حکومت جریه ریاست وی د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکاري کومه نښه لا نه لیدل کیږي. امریکا په وزوی د هلمند ولایت د چروکو د دیدا په اړه پلټنی وکړي چې وایي امریکایي الوتکو د غلطه د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو لس پولیس وژلې دي. شهید د اونۍ په مناسبت نن په افغانستان کې رسمي مراسم ترسره کیږي. لنن څوار لس کاله مخکې جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې وژل شو او افغان حکومت په دې مناسبت د سپتمبر 9 عمومي رخصتي اعلان کړه. په کندوز کې نن سهار د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان صدر اعظم امنیتي سلاکار سرتاج عزیز وایي د دې هیواد او د هند سرحدي ساتونکو افسرانو نن په خپلو کې غونډه کوي. ملګري ملتونه وایي د یوکرین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان دي. او د ترکیې په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول.
وړاندې په خبرونه کې کورکله او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس هم اروپا ته د رسیدونکو کډوالو د ستونزې په اړه رپورت. اروپای ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیځ څخه ورتښتیدلي دي. اروپایي هیوادونه د دې غیر قانوني کډوالو د ویش په اړه اختلافات لري او د یو هر ارخیز سیستم د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي. جزئیات د دې رپورټ له فرشته جلال سي اورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په برلین کې د سویډن له صدر اعظم سره غړي خبري غونډه ته وویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو په ویش کې باید مساوات په پام کې ونیول شي.
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
ما کله هم دومره ټینګ یقین نه درلود چې دا هغه مسؤلیت دی چې د اروپا د راتلونکي پریکړه به کوي او دا به څرګندوي چې موږ د داسې یوې سترې وچې په توګه چې ارزښتونه لري او فردي ازادیو ته درناوی کوي پیژندل کیږو. ټولې نړۍ موږ ته غوږ نیولی دی او موږ ته نوسو ویلی چې سوریا له موږ څخه لرې ده او موږ له دې ستونزې سره مقابله نه کوو. په همدې خبري غونډه کې د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې د کډوالو د ستونزې د حل لپاره باید یو دایمي سیستم جوړ شي.
Vi har i världen en human katastrof.
زه خوشاله یم چې زیات هیوادونه هڅه کوي چې له دې مسؤلیت ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې پر اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د هغو بحرانونو پر رامنځته کېدو کې لاس لري چې له امله یې د یو شمېر هیوادونو خلک ډله ډله مهاجرت ته اړ شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا به عادلانه وي چې هغه هیوادونه چې دغه بحرانونه یې رامنځته کړي ستر مسؤلیت واخلي او د قربانیانو لپاره بشری مرستې وکړي. په عین حال کې د عرب لیگ عمومي منشي پرون په قاهره کې رویټرز خبري آژانس ته د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له سوریه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پناه وروړي وویل، یوازې کډوالو ته پناه ورکول ستونزه نه شي حل کولای.
I must pay tribute to all European countries, in particular Germany, for opening the door.
دوی وايي زه باید نن د هغو ټولو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول د جرمني مننه وکړم چې خپلې دروازې د دغو خلکو په وړاندې پرانیستې. جرمني، فرانسې او برېټانیا ویلي چې لسهاو زره کډوال به ومني، نو ټول خلک باید دې ته متوجه شي او قدردانۍ وکړي. زه ټینګار کوم چې دا د ستونزې حل نه دی، ضروري حل د سوریې د جګړې پای ته رسول دي. په داسې حال کې چې په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو پرویش جنجال روان دی، د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مودورو د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې د سوریا یو شمېر کډوالو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکړي.
Y Venezuela va a acoger a 20,000 compatriotas sirios que están en la diáspora.
دوی وايي وینزویلا به د سوریې لښتلژ شل زره ورونو ته چې ځای ورکړي. موږ غواړو چې د سولې دا هیواد د سیمون بولیوار خاوره تر سره شریک کړو. دا سی ګڼل سوي چې یوازې د تیر یک شنبه او شنبه په ورځو کې بلشتلجه شل زره غیر قانوني کډوال جرمني ته رسیدلی وي. زرګونو کسان په هنګری، یونان، مقدونیه او سربیا کې پراته دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو ستړي مشي، هغه ماشومان ته چې د 14 کیسې کیږي او یې هم په ټلویزیون کې جنگ جګړې مرګ ژوبله او د انسانانو مړی ویني په دوی څومره تاثیر کوي.
زما وړکې زوی ده هغه ته چې دادا مزه وځي پیته هلته ګوره به مو چاوده کتم پکې مړ شي د خلکو کې ویره او نفرت پیدا سوی ده.
دې برخه کې کورنۍ او د غرسنې مسول کسانو ته چې له خوشنات نه ډاک مسایل خبروي څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې هغه رسنې، هغه تلویزیون، هغه کلپونه، هغه فلمونه چې خبريږي لغونه باید خپل ماشومان وسات.
درنه ورتونکو، ماشومان چې لای د ژوند خوږې او ترخینې لیدلې هغه څه ډیر ژر تاثیر پرې کوي چې په سترګو یې ویني. نو ځکه کورنۍ او ټولنې ته پکار ده چې نه یوازې دا چې دوی ته باید هغه شیان ونښيي چې په لیدلو یې خوابدي او غمجن کیږي، بلکې د دوی په مخ کې دې د مرګ ژوبلې کیسې هم نه کوي. خو په دې وروستیو کې اکثره کسان له دې شکایت کوي چې ځینې ټلویزیونونه داسې خپروي چې لویان د لیدلو توان نه لري. څه خو له ماشومان دي د رسنیو د قانون په 15 ماده کې هم راغلي هغه صحنې چې هلته د انسانانو مړي او غوښې پرتې وي په داسې ډول نه ښکاروي چې د عوامو خلکو عزلونه وبګنوي. د لوګر اوسېدونکی خطاب د شاشهید په سیمه کې د هغې 14 کیسه کوي چې په لسګونو ماشومانو یې د وحشت اثر اچولی.
دا د شاشهید دی او پیښه وسوه. حیوانان دومره صدمه پکې لیدلې سي او کلب د اوشیم سي والا انتحاري وسوه. دغه حالتونه موږ زښت ډېر لیدلي دي. مثلا ملات لوګر کې راځو، دغه یو کلینیک د مداغې د ولسوالۍ څنګ کې په دې کې یو انتحاري حمله وسوه چې هغه موټر بم و. یعنې هغه حیوانان ویده وو، هغه له خوبه یو دم په داسې یو وحشه سره جمعه باد مې درازې کلب بسودي به یو دم خیس کړه.
د کابل اوسېدونکی جاوید چې خپله د 14 شاهد و وایي دی چې ځوان دی له ذهن نه یې هماغه دروند او خطرناک غږ نه وځي او په خوب کې ویریږي، نو ماشومان باید څنګه هېر کړي؟
مونږ هلته کیسه کوو چې دوی ناست وي، باید مونږ هغه خبره ونه کړو. یو هغه وي چې دوی عملاً ویني، دومره به تاثیر کوي. خپله زه میدانوي سړک نه روانو ما انفجار وشده میدانوي سړک نه، یعنی دومره کوي انفجار و مو خپله یو وخت کوي چې دغه انفجار نږدې وشي څه رقم ضربه لري نه لري کوم تاثیر غورځوي کنه. خو عین پیجار چې وشو نو دومره تاثیر نه وکړي چې یعنی مطلب دروازه به چاله کړه مونږ به تاثیر وکړي. یعنی دوی جمع مو د ماو کا غلط وو چې په مونږ یې غیزه وکړه، نو ماشومان خو ډیر کمزوري دي، دماغ یې زړه کمزوري ده. واقعیت خبره ده د پیجار او جنگ او در ډیر بد غیزه کوي.
ابراهیم خیل چې یو پلار دی وایي کورنۍ د هیڅ کله د خپل ماشومان مخکې د 14 کیسې نه کوي، ځکه په دې کار سره هغوی روحان ځپل کیږي.
کور ته کله کله مازیګر لاړ نه دلته مو واقع شوی.
اول خدا ته شکر چې په خیر رانی مال به خبر ونه و غلط بام چا دل او بلا شي کسان ورجلی و داس شي و داس وایل زول با چې وړه پو کې چې دا خیر د قصه ولر تیر شو یته په دشان غرض نشته کاوی پو کې چې دا د وینه تو شو ایسان ټوټه ټوټه شو دا وای باندې لا بد تاثیر کوي ولا عین پښ په خوب کې لري کی دې شي مخنیوي وکړه منغه خو پکې اخته خدا ماشومان آینده نسل با چې د منګه تو سالم نسل
کله چې ماشومان د مړو او ټپیانو کیسې اوري فکر کوي چې دوی به هم یو ورځ په همدې ډول مري، بیا نو هم هغه وی چې په ژوند ځان په مرګ حسابوي. په کابل کې د کارتینا اوسنکی سیدا جان وایي چې ماشوم زوی همدا خبره ورته کوي.
د ماشومان تغه ورخی کنه چې دا د سیالالی یو او دا د سیوشتل کیو دا په ماشومان ډیر بد سره چی سره کوشش دا وکړي چې اولاد د پره دغه زمينه مسایل نه کی عصبي بوج باندې راځي. زما ورخی زوی دا هم ته چې دادا مزه وظیفه ته الته ګوره به مو چاوده کاتم پکې مرسي د خلکو کې ویر او نفرت پیدا شوی ده. ما خپل اوس فکر کې دا توصيه وکړه چې تاسو نور دغه حادثات تاسو خیال د اولادونو ته د ماشومان ته مت تکراروي چې هغه دینه نفرت کې ازردکی خپکی کې آینده دی پره
14 انتحار او انفجار لډیر نور زیانونو سره یو ده هم لري چې د ماشومان او نوې ځوانانو پر لیک لوست باندې غیزي کوي. هغه څه چې دای هم وی ورنه هیروي
نل چې انتحار شو ما غواړم چې ما لحظه امتحان صحنه ته روانو نو ما داغه مخ کې درې ورځې امتحان ته مې وقفه درلودم نو ما ډیر زیات درس ویلو حتی که په ښکار کوم یو د مکمل فور ورقې ما مکمل ویلو درس نو بیخي مې درس یاد اول نمره مو ما کله چې سره ته پارچه را کوله ز د انتحار سره بیخي هوش مې لاس ورک ما شمان مې له بد حالت مې له چا سره جو بل چا بخي باور کوي چې دا پارچه چې ما ته راغله ته فکر کوي چې یو ماشوم ته ورکړو بیخي په عمر کې دا سوالونه نه دي حل کړي نو استاد ورته ویل چې دا هغه سوالونه دي چې په روزانه کې ته خپل د تختیب سره حلول د دې د نمره کتاب نه حتی درې مسلورم ته ورسولم دا چې پر یو محصول باندې دومره بد غیظ لري او دومره تاثیر کوي دا معلومدار خبره چې ماشومان باندې ډیر بد تاثیر کوي.
یو خو ماشومان ته د کورنۍ او نور مشرانو لخوا د مرګ ژوبل کیسې کیږي، لبلې خو په ټلویزیون کې هم هغه څه ویني چې لیدلې دوی ته مناسب نه دي. د لغمان اوسنکی محمد رفیق له مسؤولو کسانو نه ګیله کوي، وایي چې دوی ولې هغه څه خپروي چې د ماشومان روح او روان ځپي.
رسنی د دې لپاره دي چې حقایق ووایي، خو په دا رقم باندې نه سي په داسې افراطي شکل باندې وښي چې یو خوا پروت یې چا څادر بله خوا پروت یې چا پښه بله خوا پرته یي. باور وکړو چې له هغه دفتر نه زړه توري چې دا نو څه حالت ده. دې حالت کې نو نه مامور په خاطر جمعي سره خپل ماموریت کولی سي ټول دغسې تشویشو سره اخته یي چې والا جنګ ده او جنګ ده او دونه مړه سو دغ زخمیان سو. بعضې خو داسې نقطه پر نقطه باندې نشرۍ بعضې تلویزیونونه شته دي، له افراط نه یې پسې اړولي. زه داسې وایم چې دا رسنۍ جوړېږي دغه دولت
د کابل سن کې نجلا وایي هغه ماشومان چې په ټلویزیون کې د خشونت مسایل ګوري دومره تر تاثیر لاندې راځي چې بیا په څیره کې له ورایه ویره ښکاري.
چیرې خلک وژل کیږي صرف دا د وینې لیدل دا خپل تاثیر لري د انسان په ذهن باندې په اعصابو باندې. داسې نشرات په اکثرو تلویزیونونو کې نشر کیږي چې زه خپله شخصا دا نه تاییدوم، باید نشر نشي. اما اکثرا خپل کورنۍ کې لیدلی دي چې ماشومان دغه پروګرامونه د نشرات چې ګوري حتی ډوډۍ ته یې زړه نه کېږي، داسې ګوشهنشیني کوي. سترګې ته یې چې ګوري داسې فکر کوي چې د دوی په سترګه کې داسې یو نفرت پروت دی. فکر کوي چې موږ ولې ژوندي یو، موږ به کله مړه شو. ماشوم حتماً هغې ته داسې په دقت سره ډېر په ځیر سره ګوري. تاسې باور وکړئ چې حتی ما ته خپله قصه کوي کوم تعداد چې پکې شهید شوی وه او زخمیان شوی وه هغه راته وایي. بیا زه اکثره دا وایم چې بهتره دای چې فیوز ګل کړو. زه چې ګورم د اوسنۍ ماشومان دا ټول داسې مایوس دي.
په خبرونه کې ویل شول چې د انسانانو مرګ ژوبله له رواني پلوه په ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر کوي. نور معلومات مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه غوښتي.
ویره، دار، خپګان، عصبانیت، پرخاش، غضب، عقده، د حقارت احساس، د ګناه احساس او ورته نورې هغه ستونزې دي اروایي چې دی معمولا د یوې پیښې، د جسد، د وینې، د ټانګ او د دې ورته وسایلو هغو کلپونو نه متاثر کیږي چې نن سبا په ټلویزیونونو کې متاسفانه لیدل کیږي. هغه ماشوم چې زخمي کیږي، ټپي کیږي هم له دې پیښې نه متاثر ده، او هغه ماشوم چې دغه پیښه او دغه وضعیت ویني هم ترې متاثر ده. یو څوک چې انفجار کوي، انتحار کوي، یو جنګ کوي، جګړه کوي، یوه ورځ راځي جنګ کوي ځي، هره شپه د خلکو کورو ته، خونو ته، ماشومانو ته ورخپري او نشریه. یو جای یو چپلقه پرته ده په وینو سره، صادر ده په ونه کې راځوړنده. ټول هغه څه چې دوی جوړي خپري گزارشونه پی جوړي اعلان پی جوړي دا کې د حقایق پیښي رښتیاي دروغي دا بار څنګه خو اغیز او تاثیر منفی ده.
عظیمی وای هغه ماشومان چې په ټلویزیون کې د جنګي مسایلو له لیدلو سره علاقه ښي، علت یې هم دا دی چې هغوی ته په دوامداره توګه انتحار او انفجار ورښودل شوی دی، اوس ورسره عادت شوی دی.
ماشوم یو متاثره یو اغیزمن موجود ده. که مونږ غواړو چې ماشوم حفظ کو او وساتو، مونږ خپله باید یو اقدام وکړو. په اول قدم کې هغه رسنۍ، هغه تلویزیونونه، هغه کلپونه، هغه فلمونه چې خپرېږي له هغو نه باید خپل ماشومان وساتو. پر نفس اعتماد ولري، که غواړئ چې ماشوم هم په راتلونکي کې ښه حافظه ولري، عصباني او پرخاشګر ونه اوسي، خپل ماشومان هم له داسې ورته پیښو او مسایلو نه لرې او مانع کړي.
دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ولې د ځینو غو تلویزیونونو مخه نه نیسي چې په چاودنه کې د انسانانو غوښې او وینې داسې ښیي چې باید ونښودل شي. د اچي وزارت د باختر اژانس رئیس عبدالخلیل وایي چې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی.
کمیسیون لرو چې د کمیسیون نوم دی د رسانه‌ای تخطی شکایات رسیدگی په نوم کې. دا کمیسیون وظیفه موخه دادی چې هر خلک هر سلی کول شي چې د رسانه‌ای لخوا شکایت کی، اگر شکایت چی مونج تا را رسیجی مونج اگر تا نظارت کهو او اجراعات کهو. تروس کم شکایت وزارت تا ندی رسیدلی چی دا بررسیشی او اجراعات شی.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریتونکو سلام. وای زړو او نو یو خلو چارواکیو د ترکیه او دوبه کورونه قیمته کړل، ځکه په هر سوی چورته بیا کړ نو وای خیست او یو دوی ورسره ونکه. یو دوه به د څه لپاره ورسره کوله؟ څه لاس خو یې نو په تڼاکې شوي، مفت د غلا، رشوت، اختلاس او چور پیسې وي. خو ویل کېږي چې ترکیې ته د دغو حرامو پیسو رسیدلو په ترکیه کې مور بل کړی دی. خدا دې دوبۍ ته هم خیر ورپېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د نجونو په ښوونځیو کې استادان خپل شاګردانو ته په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي.
پرون د ښار په لوی مرکتون یا مړتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړ شوی.
د ښاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګه خواږۍ واچولې.
او د ملي وحدت حکومت لکړه لګوي او مخ په وړاندې ځي. اوس غون خبرونه واوري.
بې خبره آژانس خبر راکوي چې د نجونو په ښوونځیو کې استادان خپلو شاګردانو ته په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله زده کوونکي خوشحاله دي او ډېر په غور سره د خپلو استادانو دغه ډرامایي او فلمي لیکچرونه اوري. د پوهنې چارو ماهرین باور لري که د پوهنې وزارت د ښوونځیو درسي ساعت نیم دغه ډول فلمي او د ډرامو بحثونو او لیکچرونو ته بیل کړي، نو د زده کوونکو په روحیه او حاضرۍ به مثبت اغیزه وکړي. او تر څو چې زده کوونکي له دولسم خلاصیږي، نو د عاشقۍ ټول چلونه به یې زده وي.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د ښار په لوی مرکتون یا مړتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړ شوی. خبر زیاتوي چې اوس مرکتون یا مړتون خلک روغتون ته وایي، ځکه چې یو ځلې ناروغ په چپرکټ څملي نو بیا ژوندی نشي ترې راوتلی. له همدې عمله زیاتره خلک وایي چې په رسمي ډول دې روغتون په مرکتون یا مړتون بدل شي، ځکه هسې هم زیاتره وطني اصطلاحات په بهرنیو د بدلېدو په حال کې دي. کارپوهان وایي که دا کار وشي نو د ناروغ د خپلوانو ګیلې به هم له منځه لاړې شي چې ناروغ یې له مړتونه مړ یووړ.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د ښاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګه خواږۍ واچولې. خبر زیاتوي چې دا کار له دې امله وشو چې کبانو د سیند د ککړو اوبو د تنفس کولو واس نه درلود، نو خپلې ځالې چونګوښو ته ور پرېښودې. د سیندونو د چارو ماهرین باور لري که ښاروالۍ په سیند کې د چونګښو د روزلو فارمونه جوړ کړي وای، نو هم به ښاریانو د چونګښو له خوږو آوازونو خوند اخیستی وای، او هم به یې هر کال د چونګښو له صادرولو څخه بلا ډېرې پیسې ترلاسه کړې وي. هسې ښاروالۍ خوشحاله ده چې کثافات نږدې غورځوي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت حکومت په لکړه مخ په وړاندې ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله یې حرکت ورو او په کراره دی، ځکه نشي کولای په چټکۍ او منډه وړاندې لاړ شي. د حکومتي چارو کارپوهان وایي چې دغه د لکړو حکومت که په رښتیا سره لږ هم مخ په وړاندې لاړو، نو پرته له شکه یې اتل وګڼی او نظر یې وچ کوي. خبرونه خلاص شول.
په نورو هیوادونو کې چې کله غم او ویر وي، نو تلویزیونونه او رادیوګانې داسې څه خپروي چې خوشحالي ترې ظاهره نه شي، خو دلته بیا خبره کاملا سرچپه ده. لکه داسې صاحب، هغه زړې کارتې ته لاړ، وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه اویایمې کارتې ته لاړ، وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پیښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کوي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه اورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب، ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب، اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو، ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب، ما ورته وویل
بد دي وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب، غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب، دا څه وایي؟
رښتیا وایم.
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب، ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولی ونیه، سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب، غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سرته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بیا کلمست.
اوس ته هم واورئ.
د میلاد سره له دې چې هغه د چا خبره په جګر کې الف نه و، خو داسې په ډاب کې به ګرځېده چې تا ویل همدا پرون یې له لندنه مستري راوړې ده. نیم ویښته، نیم خریلی سر، نیم څپک پټه داره ګیره، تنګ لنډ او سورای سورای کاوبای پتلون، د لړمانو له تصویرونو ډک بلوز، او لکه د روسي زرهدارو ټانکونو په شان سلام سلام بوټونه. د میلاد هغه نښې وې چې له لرې به ورڅخه پېژندل کېده. که د هغه بلوز د لړمانو له تصویرونو ډک و، نو داسې یې په لاره تګ هم له یوه مست لړمه کم نه و. په تېره به یې چې مخامخ کومه نجلۍ هم ولیده چې د ده خوا ته به را روانه وه، نو داسې به کوږ ووک شو چې تا به ویل مست چنګاښ روان دی. د پوهنتون ټول محصلین د ده دغو کړو وړو ته حیران وه، او افسوس یې کاوه چې د یو غریب سړي زوی ولې خپل ټول عمر نورو ته په ځان ښودنه تېروي. خو ځینو ته بیا د میلاد اکټونو خوند ورکاوه، او دا یې د هغه طبیعي حق ګڼه چې د خپلې ځوانۍ عمر څنګه چې تېروي هغسې تېر کړي. په هغه ورځ چې دی د لومړي ځل لپاره پوهنتون ته ته نو د کوچه هلکانو له مسخرو ورته وویل چې که د محصلۍ په دوره کې هم کومه د ژوند ملګرې پیدا نه کړه نو بیا خدای که د ښځې خاوند شوې. او ده هم دغه خبره داسې کلکه زړه ته واچوله چې یوه لحظه هم له یاده نه ایستله. لکه کله چې د وړو پر ځای غټ غټ او پلن پلن ټچ سیستم موبایلونه مات شول نو میلاد هم په دې فکر کې شو چې د نجونو د پاملرنې راړولو لپاره باید خامخا یو پلان او غټ ټچ سیستم موبایل پیدا کړي. خو بدبختي په دې کې وه چې خالي جمعې یاري نه ورسره کوله. په لږه موده کې غټ ټچ سیستم موبایلونه د زیاترو محصلینو په لاس کې لیدل کېده او هر چې مکې به د نورو په مخ کې هغه د چا خبره ټیمپې ورکاوه. محصلینو څو ورځې وروسته میلاد هم لیده چې کله به ټولګي ته مخامخ کله په دالیز او کله هم د پوهنتون په هغو لارو چې نجونې ډېرې تلې راتلې ولاړ دی او موبایل یې داسې غوږ ته نیولی چې سم نه ښکاري خو دومره معلومیږي چې غټ پلان ټچ سیستم موبایل دی او په زوره زوره دا خبرې پکې تکراروي چې ولې نه په دواړو سترګو هر څه چې وایې منمې هو هو هماغه چینایي رستورانت ته سامه ده ولې نه. د ده ملګرو به چې هر کله ورڅخه وغوښتل چې یو ځل موبایل ورکړي په ډېر شدت سره به یې غوښتنه ردوله او ویل به یې چې ما قسم کړی چې موبایل به چا ته نه ورکوم ځکه په دې کې د لسګونو نجونو د راز خبرې واکسونه دي. یو ورځ یې ملګرو کلک هوډ وکړ چې هر څنګه وي نن به موبایل ترې اخلي او له ټولو رازونو به یې ځان خبروي. خو چې کله یې هغه په زور راڅملاوه او په زور یې موبایل ترې واخیست نو یو ډېر غټ راز یې څرګند شو او هغه دا چې دغه موبایل یې له تیرینا ټولګیوالې څخه څه موده وړاندې غلا کړی و.
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
د نفرت لخکر ایل کړم سبا د نفرت لخکر ایل کړم سبا د نفرت لخکر ایل کړم سبا د نفرت لخکر ایل کړم مینس غری را تراوڑا مینس غری را تراوڑا